مشال ریډیو ته ستریم شي د ماسپخین 2 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2014 کال د مئی میاشتې 9مه نیټه ده. زه فرخنداسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 19 پروګرام مشالونه هم لرو او اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواخنا د دې ګړې تازه خبرونه اورو.
لمړی د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان د میرالی تحصیل قومي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې زر تر زره د خپل سیمو ته واستي. د خبر پختونخوا صوبایي حکومت کې شامل قومي وطن پټه له وزیر اعظم په یو خط کې غوښتنه کړې ده چې په خبر پختونخوا کې د سرشمیرنه او کورشمیرنه زر تر زره تر سره شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند ولایت کې د طالبانو د دوه سیالو ډلو ترمنځ د جګړې رپورټونه دي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان میرالی تحصیل خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې خپل وادي دی پوره کړي او زر تر زره دی خپل سیمو ته واستي. پرون په بنو کې د یاد سیمې ځینی قومي مشرانو په یو جرګه کې وویل چې د واپسې لپاره یې درې میاشتې وړاندې نومونه لیکل شوي، خو دوی لا هم په کمپونو کې د کډوالو په حیث اوسېږي. د جرګې یو غړي ملک حسام الدین پرون مشال رډیو ته وویل
همیشه په جرګې باندې ستړي شولي او د حکومت سره په مذاکرات نه راستړي شولي. کیدای شي داسې وشي چې میش په روډ باندې بغیر بینټرې نه روان شي. میزو روډین ابلا کوي، میزو مظاهره کی دوه ورځې میش پر ټکله سره دا ډډ لاین ورته چې کپدا شي نه میش ته تسلی نه وشو په روډ باندې میش پیدل باندې رواني کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په دې وروستیو کې ویلي و چې د روان کال تر اخره پورې به د ټولو قبایلي سیمو کډوال خپلو کورونو ته ستانه کړي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت کې شامل قومي وطن پارټۍ وزیر اعظم نواز شریف څخه په یو لیک کې غوښتنه کړې چې په خیبر پښتونخوا کې دی سرشمیره نظر تر زره وشي. د یادګون صوبایي مشر سکندر شیرپا وایي د ترقیتی کارونو لپاره سرشمیره ډیره ضروری ده.
فورن دی مطلب شماری وکړي چې ځکه چې موږ دا ګڼو چې دا د ملک د ترقۍ لپاره او د پلاننګ لپاره دا ټولو کې لازمي چوز دی. بیا خاص کر د وسایلو تقسیم بنیاد چې دی هغه بیاز په آبادۍ باندې دی. په دغې حوالې سره موږ دا ګڼو چې دا لازمي ده چې دا څومره زر وکړي شي.
یاد دې وی چې د مارچ په میاشت کې د سرشمیرنې واده شوی و، خو د مرکزي حکومت چارواکو ویلي چې د امنیتي ځواکونو ډېر مصروفیت او خراب حالاتو له وجې سرشمیرنه تر نامعلوم وخته پورې ځنډي. څو ورځې وړاندې کراچۍ کې وژل شوي د مدني ټولنې فعال او انساني حقونو لپاره کارکوونکي خورم زکی جنازه پرون د وزیر اعلی د دفتر مخې ته ادا شوه. د خورم زکی په جنازه کې ګډون کوونکي تر هغه دغلته ناست وو چې پولیس یې د کورنۍ لخوا د وژنې رپورټ د اسلام آباد لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز او د اهل سنت والجماعت ډلې مشر اورنګزیب فاروقي خلاف درج کړو. نوموړي په وصیت کې خپل کورنۍ ته ویلي وو چې که وژل شو نو د دغه دواړو کسانو پر ضد دی رپورټ ولیکي. هغه د وژنې ذمواري وسلوالو طالبانو منل ده. پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو د نومونو د راڅرګندېدو وروسته د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو پر مسله نن د پاکستان اپوزیشن ګوندونو پارلماني مشرانو غونډه کوي. د تحریک انصاف ګوند یو مشر حمیدالحق نن مشال ریډیو ته وویل دی لړکې د وفاقي حکومت لخوا د اپوزیشن د شرایطو د مستردېدو وروسته نن پر راتلونکي طریقې کار غور کیږي. مطبوعاتو ته ورکړل شو پاناما اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بچو په اړه ویل شوي چې بهر کې کمپنۍ نه لري. اپوزیشن ډلو تېره هفته ویلي وو چې د یو ډېر با اختیار عدالتي کمیشن دی د بهرنیو کمپنیانو جوړولو او له ټکسونو څخه د ځان بچ کولو تورونو لړکې د وزیر اعظم په اړه څلور میاشتو کې دننه پلټنې پوره کړي. تاسو خبرونه له مشال رډي څخه اورئ. افغان چارواکي په هلمند ولایت کې د طالبانو د دوه سیالو ډلو ترمنځ د جګړې رپورټونه تاییدوي. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو د څارنې حکومت استازی عبدالجبار قهرمان تېره شپه مشال رډیو ته وویل چې د مرجې ولسوالۍ په ترخنه او سیمه کې د طالبانو خپلمنځي نښته کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډلې مطبوعاتو ته ویلي چې په یاد سیمه کې له مقابلې ډلې څخه ټولې پوستې نیولې دي. د ملا اختر محمد منصور ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د شمالي ولایت تخار په درقد ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژلي دي. د دغه دغلته د قلی اردو باندې ډګرمن عبدالقهار آرام نن ازادي رادیو ته ویل چې په جوړ شو کسانو کې د طالبانو مشهور قماندان عبدالله هم شامل دی. آرام زیاتوي چې په درقد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپل لپاره دوی عملیات روان ساتلي دي. وسلوالو طالبانو بیا دا کړی چې په دغه جګړه کې اته افغان سرتیري وژلي او شپږ یې ټپیان کړي دي. چارواکي دا خبره بې بنیاده بولي. د ترکی مطبوعاتو پرونیو رپورټونو تر مخه د دغه هیواد ځواکونو د شام په شمال کې په بریدونو سره د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې 55 جګړه مار وژلې دي. سرکاري خبري اژانس انادولو همدارز ویلي چې پرون د ترکی پوځ د ناقانونه ګرځول شوي کوردي کارګرانو ګوند یا پی کی کی ځینې مرکزونه هم په نښه کړي دي. په آزاده توګه د دې رپورټونو تصدیق نه دی شوی. یاد دی چې د روسیې کې داعش او پی کی کی په بیلابیلو بینونو کې ترکی کې د شو څو ځانمرګو بریدونو ذمواري په غاړه اخیستي. د سپین حکومت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د هیواد هغه درې خبر اعلان چې په شام کې د تښتونکو سره لس میاشتې تیر کړې تر خوشي کېدو وروسته پرون خپل ملک ته ورسېدل. دغه درې کسان په 13 جولای میاشت کې د شام په حلب ښار کې لادرک شوي وو. د سپین مطبوعاتو ویلي چې دوی د القاعده سره تړلې النصره وسلوالې ډلې په ولکه کې وو. د سپین حکومت د دوی د دې درې وګړو د خوشي کولو لپاره د خپلو اتحادي ملګرو هیوادونو او په ځانګړي ډول د ترکیې او قطر مننه کړې ده. د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او د پیسو به اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپے او 10 پیسې اخستل کیږي او په 1.5 روپے 20 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.3 روپے او 20 پیسې او په 1.9 روپے. یو پاؤنڈ په 1.5 روپے او په 1.5 روپے 10 پیسې. یو درهم په 28 روپے 50 پیسې اخستل کیږي او په 28 روپے 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 20 روپے 20 پیسې او 20 روپے 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 50 پیسې او په 1 روپے 50 پیسې. په یو پاکستانی روپے 200 اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 203 اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به په پېښور، بنو او کوئټه کې وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 10 وي. بنو 30 او 26 او په کوئټه کې به 20 او 22 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باورې د شمالي وزیرستانه بې کورکل شوي خلک خپل سیمو ته د واپس تللو غوښتنه کوي.
جیور دے میش انٹری اکڑی دو جی صاحبا میش خاما خواہو لاجا 335 کارڈے لاجی 1000 دا ولاجی.
ټاکل شوی چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونه نن په اسلام آباد کې د پاناما اسنادو په اړه یو غونډه کوي.
دا غونډه شته او دا کوم چې یو آر سی په دې باندې ورته سندیدیا سره به خبرې کیږي او حکومت هم منلي دي ډېر چې کوم قابل غور دي په دې باندې سره مذاکرات کوي.
د ورکړل شوو بلوسانو د سازمان مشر ماما قدیر یو ځل بیا د کوټې د پریس کلب نه احتجاج پیل کړی.
بلوچستان حالات ډیر خراب دی. انسانی حقوق په بار کې هلته ډیر پایمالیان کیږي. خلک پورته کوي هلته تعلیم یافته خلک نوجوان خلک اپریشنونه دي کور کور کې اپریشن دي ټارګیټ کلینګ دي.
او د مشال 19 پروګرام مشالونه هم لرو.
لکه په مانیرا کې د بادشاہ خان بابا ډیر زیات پیروکار وو. دا کیږي چې ډیر تکړه خلک وو. لکه اته خو په ثوابه کې په ډیرو کلو کې خدا مانیرا چونکې صدر مقام او د ثوابه تحصیل په هغه وخت کې کنه او د ثوابه ذلې.
د مشال سره یې واورې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، له شمالي وزیرستانه بې کورکل شوي خلک شکایت کوي چې پولیټیکل انتظامی سو میاشتې وړاندې د دوی نمونه د هغو خلکو په لیست کې اچولي وو چې کورونو ته باید بیرته ولیږل شي، خو لا هم حکومت هیڅ عملي ګامونه نه دي پورته کړي. دوی زیاتوي چې د ګرمۍ ورځې شپې په خیمو کې تیرولو ته نور جوړ نه دي او په پام کې لري چې د حکومت له اجازې او مرستې بغیر خپلو سیمو ته استانه شي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
تیرہ ورزبنو کې د شمالی وزیرستان میرعلی 25 کلیو کډوالو د یوې جرګې د لارې دولت نه خپل سیمو ته واپس تنولو یو ځل بیا غوښتنه وکړه. مشرانو جرګه کې وویل انتظامیه د دوی د واپسۍ انټری یا اندراج درې میاشتې وړاندې کړې، خو لا هم ورته شی ډول نه جاری کوي او نور په دې سخته ګرمۍ کې یې ماشومان او زنانه په خیمو کې د بدحال سره مخ شوې. ملک رئیس خان وایي
دے دوائیم پہ 22 تاریخ انٹری شروعی ہے دی دے 25 کلی اکڑی ہے دی دے برخیل ناؤنسا دے سیمان خدری وہ دے کولی خیل راسے تحصیل میرلی مش خاص کر پولٹیکل کامران تا داغا افیل کی چے ساخ پہ تامبیونی شنیرا تانگی وہ تیر سارئی میں تاہیر دی جے یور دے مش انٹری اکڑی ہے دو جی صاحبہ مش خاما خاو لاجا 335 کاڑے لاجی 1000 دا ہو لاجی.
ملک حسام الدین مشال تا وویل انتظامیہ تا دو ورزے ڈیڈ لائن ورک چې دا واپسای شي ډول ورکړي کنی دا مجبورای نه سړکونو ته وځي.
میشتا پورټیکل نه دا غاو چې په ورځ شنه نه نه قانوني کاروي وکړي چې تاسو ځکه ولاږي اے به وجود میژ نه نه درم سلورم میاشتو چې میژ لژن نشتا میژ په جرګې بندې ستړي شولې او د حکومت سره په مذاکرات نه راستړي شولې. نن د سخت مجبورې د وجه نه میژ چګي کدای شي داسې وشي چې میژ په روډ بندې بغیر بینټر نه روان شي. میژ روډین ابلا کوي میژ مظاهره کی دوه ورځې میژ پورټیکل سره دا ډیډ لاین ورته چې کپدا شي نه نمیشته تسلی نه وشوه په روډ بند او میش پیدل بند روانې کوي.
نمیر علی اوسیدون کې ملک حمید الله وایي ماشومان او زنانه په ټینټونو کې د ګرمۍ نه بد حاله دي او دوی د واپسۍ په تمه دي.
بجلی نشتا، یبه نشتا، سیک په تمبیون شه پروته دي، سیک په غره شه پروته دي. په ډیای خان ګرمۍ تو استعمالی مالو ډیره سخته ده. ایمیش خلک ارزماک نرغلا ده او په دا امید باندې نوستي چې نن ملاجی سبو ملاجی بچون مې بیمورون شول سخت تکلیف ده. آیا ویلې مې نلاجی ایمیش نه باد څه شوی دي کچیر ایمیش لاجی نه ایمیش دا عوام مجبور دي چې یو اقدام وکړو.
پولیټیکل انتظامیه مشرانو وویل دوی په واپسۍ کې تیزی راوسته او اوس روزانه 400 کورنۍ واپس تانه کیږي، نو امید لري چې زربا ټول کډوال ستانه کړي. دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان نه ضرب اعظم عملیاتو په وجه قریبا 100,000 خلک بے کوره شوي چې دا انتظامیه په وینا په 1300 د پاسا یو کال کې تر اوسه پورې 28,000 کورنۍ واپس تانه کړي او د نورو زیاتره سیمو واپسۍ لپاره اندراج یا انټری 100 میاشتې وړاندې شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو
دا مشال ریڈیو دا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په کراچۍ کې تیر شپه وجل شوی ته مدني ټولنې د یو فعال او خبریال خرم زکی د قتل مقدمه د ښار په سرسید تانه کې د اسلام آباد سور جماعت مشر مولانا عبدالعزیز او اهل سنت الجماعت ډلې د مشر اورنګزیب فاروقی پر ضد درج کړل شوې ده. د نوموړي د جنازې لمونځ پرون د اتوار په ورځ د احتجاج په توګه د سند وزیر اعلی د کور مخې ته ادا کړی شو او له هغې وروسته چې پولیسو د خرم زکی د قتل مقدمه درج کړه احتجاج کوونکو خپل احتجاج پای ته ورسوه. د کراچۍ نه نور تفصیل محمد عمران راکوي.
د خرم زکی د کورنۍ په وینا چې هغه دا وصیت کړی و چې کچا هم وژو د هغه جنازه دې د احتجاج په توګه د سند اعلی وزیر د کور مخې ته ادا کړی شي او دا ودی په مولانا عبدالعزیز او اورنګزیب فاروقی وکړی شي. د اتوار په ورځ په ګڼ شمېر کې خلکو په دغه جنازه کې ګډون وکړ او دا اعلان یې کړی و چې تر څو مقدمه نوي درج شوي تر هغې بله دغه ځایه نه پاسي. مظاهرې ته د وینا پر مهال د خرم زکی زوی وویل زما پلار چې څنګه ویلي وو چې هغه د مرګ داوا دی په مولانا عبدالعزیز او اورنګزیب فاروقی وکړی شي تر څو چې پولیسو اف آی آر نوی لیکلی تر هغې به موږ نه پاسو. یوازې اف آی آر هم پوره نه دی بلکې دغه خلک باید ونیول شي. په دې موقع د خرم زکی کور ودانه مور او ورونه هم موجود وو. د هغه مور په وزیر اعظم نواز شریف غږ وکړو چې هدفې وجنې زیاتې شوې دي، باید د هغه حکومت دا هر څه ودروي. دا وایي چې تر صوبه کېږي دا هر څه. نواز شریف ته ویم چې دا هر څه کنټرول کی، د ځوانانو مړی هر اړخ ته غورځېږي، هدفي وژنې روانې دي. د شیعه ډلې مجلس وحدت المسلمین سیاسي سکتر علي حسین نقوی ویل چې هغوی به د خورمزکی نیمګړې کار سرته رسوي. دیوای مونږ د لوس کوچ د خورمزکی سفر بروان ساتو، د هغه سوچ څوک نشي وجلې، هغه مړ نه دی بلکې زمونږ د هر تن په ژبه خورمزکی خبرې کوي او دغه خبرې به هغه تل کوي. رستم مظاهر چانو ته د اف آئی آر هغه نقل ورکړی شو چې پکې د مولانا عبدالعزیز او اورنگزیب فاروقی پر ضد مقدمه درج شوی وه، او په مقدمه کې د وژنې سره سره د ترهګرې دفع هم لګولې شوې وه. د اف آئی آر کتلو نو رستم مظاهر چانو د سند اعلی وزیر د کور مخې ته د خورمزکی جنازه وکړه او د مظاهرې د ختمولو اعلان یې وکړو. د ذکر ده چې د اتوار پشپ نه معلومه کسانو د شمالي کراچۍ په سیکټر نمبر 11 کې د یو هوټل نه بهر ډزې کړې وې چې پکې د مدني ټولنې فعال خورمزکی وژلې شوی وو. خورمزکی دین اولانې د یو شخصي ټي وي نیوز 1 مشر هم پاتې شوی وو، او تیر کال په اسلام آباد کې د لال مسجد د مشر عبدالعزیز پر ضد په پلازمینه کې سره د خپلې کورنۍ مظاهره کړې وه چې وروسته یې هغه نیولې شوی وو. د سره سره هغه د لیټس بیلډ پاکستان یا راځي چې پاکستان جوړ کو په نوم یو ویب پاڼه هم چلوله. حکومت پر پاکستان کې بندیز لګولې شوې دي. د سن اعلی وزیر قائم علي شاه او د کورنیو چارو صوبایي وزیر سہیل انور سیال دغه پیخي د پلټنو امر هم کړي. د خورمزکی د وژنې ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلی قبول کړي وه. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو له هغه وروسته چې د تحقیقاتي صحافت ته نړیوال ادارې لخوا په خبرو شوو پانامه اسنادو کې د پاکستان وزیر اعظم د بچو په بهرنیو کمپنیو کې د پیسو جمع کولو خبرونه مخې ته راغلي. د دغه موضوع د پلټنو پر سر په پاکستان کې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ اختلافات هم زیات شوي دي، او ټاکل شوی چې نن اپوزیشن سیاسي ګوندونه بیا په اسلام آباد کې هم پر دې موضوع یوه غونډه کوي. نور تفصیل د رابعه اکرم خان نورو.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي انجینیر حمیدالحق مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د پاناما اسنادو لپاره د جوړ کړی شوی ضابطه کار جاج اخیستل کیږي، او په دې غونډه کې به د پارلماني ګوندونو مشران ګډون کوي.
دا غونډه شته او د کمیټي او آر سی په دې باندې د سنجیدګۍ سره به خبرې کیږي، او حکومت هم منلي دي چې کوم قابل غور دي په دې باندې سره مذاکرات کوي.
په دې غونډه کې به د پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، عوامي نیشنل پارټي او د قومي وطن پارټي مشران ګډون کوي. د دې نه مخکې هم تیره هفته د اپوزیشن ګوندونو یوه غونډه شوې وه چې پکې په متفقه توګه اپوزیشن ګوندونو ضابطه کار جوړ کړی وو. په دغه ضابطه کار کې ویلي شوي وو چې مخالفو ډلو د حکومت لاړخه جوړ کړی شوی ضابطه کار رد کړي، او اوس چې دوی کم په متفقه توګه جوړ کړی دي نو په هغې کې دا غوښتنه کوو چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې یو با اختیاره کمیشن دې جوړ کړی شي، او لومبې دې د وزیر اعظم او د کورنۍ پلټنې په درې میاشتو کې مکمل کړی شي. دې غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د وزیر اعظم نه د استعفا مطالبه په اړه اتفاق هم نه و شوی، او قومي وطن پارټي او جماعت اسلامي غړو ویلي وو چې په وزیر اعظم تور ثابتېدو پورې د استعفا غوښتنه نه ده پکار. د پاکستان وفاقي حکومت د پاناما اسنادو پلټنو په اړه جوړ کړی شوی عدالتي کمیشن لپاره د مخالفو ډلو لخوا وړاندې کړی شوی ضابطه کار رد کړی وو، او ویلي وو چې د مخالفو ډلو هدف درغلي نه بلکې وزیر اعظم دی. وفاقي حکومت په وینا کې اپوزیشن ګوندونه ضابطه کار په اړه مذاکرات کول غواړي، نو یو کمیټه دې جوړ کړي او په متفقه توګه به حکومت او اپوزیشن ګوندونه ضابطه کار جوړ کړي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو قومي وطن پارټۍ له وفاقي او صوبایي حکومتونو غوښتنه کړې چې په سمدستي توګه دې په ملک کې سرشمیرنه او کورشمیرنه وکړي، ځکه چې د شمیرنې نه کولو له وجې وړو صوبو ته خپل حقونه نه ترلاسه کیږي. د ذکر دا چې وفاقي حکومت تیر کال د مارچ په میاشت کې دا فیصله کړې وه چې په 2014 کال کې به سرشمیرنه او کورشمیرنه کوي، خو تر اوسه دغه عمل نه دی شوی. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د قومي وطن پارټۍ د خیبر پختونخوا صدر او صوبایي وزیر سکندر خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل چې د ګوند مرکزی مشر آفتاب احمد خان شیرپاو یې وزیر اعظم نواز شریف او د څلور وانو صوبو اعلی وزیرانو ته بیل بیل خطونه لیږلي دي چې پکې یې غوښتنه کړې ده چې په ملک کې د په فوري توګه سرشمیرنه او کورشمیرنه وکړي. د نوموړي وینا وه چې د شمیرنې نه کولو له وجې نه صرف وړو صوبو ته خپل حقونه نه ترلاسه کیږي، بلکې د دې ځنډ په سیاسي او اقتصادي لحاظ سره هم د ملک لپاره د نقصان وړ دی.
دی
قومي وطن پارټي په دې باندې 13 میاش اول پارټیز کانفرنس هم راغوخته او پاګې کانفرنس کې مونږ یو اعلامیا جاری کړی و اي کې بنیادی غوښتنې مدا و چې یو خو فورن دي مطلب شماري او کړی شي چې مونږ دا غنو چې دا د ملک ترقی لپاره او د پلانینګ لپاره دا ټول کې لازمی جوړ دي بیا خاص کر وسایلو تقسیم بنیاد چې دی هغه بیا په آبادۍ باندې دي په دغه حواله سره مونږ دا غنو چې دا لازمی دي چې دا سمره زر وکړي شي په دغه حواله سره مونږ دا یو فیصله کړی و چې زمونږ مشر به خط لیکي وزیر اعظم ته او سرو وړو چیف منسٹرانو ته دا به یو ډیمانډ کوي چې تاسو دوباره دا ریکنسیډر کړئ او سمره زر چې کېدی شي چې په دې باندې کار شروع شي
د ذکر دا چې د 13 کال په مارچ میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې فیصله کړې شوې و چې د ملک د آبادۍ تخمینه لګولو لپاره بعد د روان کال په مارچ میاشت کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کولې شي مشال ریډیو چې کله د پاکستان د شماریاتو د ادارې یو چارواکي نه تپوس وکړو چې هغه کوم وجوهات دي چې لوجې سرشمیرنه او کورشمیرنه د ځنډ ښکار شو نو نوموړي د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې د امنیتي اهلکارانو په مختلفو اپریشنونو کې د مصروفیاتو لوجې دا شمیرنه ځنډولې شوې ده او د سرشمیرنې او کورشمیرنې نوې نیټې اعلان به د صوبو سره د مشاورت وروستو کولی شي په ملک کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې د اهمیت په حق لا په پیښور پوهنتون کې د شماریاتو د څانګې یو استاد ډاکټر عالمگیر وایي چې حکومت لا هر لس کاله وروستو ضرور سرشمیرنه او کورشمیرنه کول پکار دي
مردم شماری خو بالکل بیس پرووایډ کی د کنټری فل ډیولپمنت پدې باندې ډیپند کوي مردم شماری کې پاپولیشن ټول فګر تا ده پتو لګي ته چې کوم فیوچر کې پلانینګ یې چې څومره هاسپټلز پکار دي څومره سکولز نور پکار دي هر څه پلانینګ هم پدې مردم شماری باندې بیس پراپر پلانینګ لپاره پکار دی چې سنس یوز شي دا ټول نقصانات دي مردم شماری نه کولای شي صحیح پراپر پلانینګ نه کیږي اکارډینګ ټو دی کانستټیوشن افټر ایوری 10 ایئر پکار دي چې دا ریګولرلی کنډکټ کیږي
یاد دی وی چې په پاکستان کې په اخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 کې شوې و او د هغه وخت په شمیرنه کې د ملک آبادی د 1.5 کروڑ نه زیاته خودلې شوې و احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په باجوړ جنسي کې د 13 کلونو راهیسي په موټر سایکل سوارلۍ د بندیز لوجي ولسوای هغوی ډیر مشکل سره مخامخ دي په 13 کالو کې په دغه سوارلۍ د سورز لپاره بندیز ختم شي خو بیا ولګول شي دا چې د سیمې خلک په دې اړه نور سوای تفصیل یې د شانواز ترګزینا ورو
په باجوړ جنسي کې د 13 کلونو راهیسي د موټر سایکل په سوارلۍ د بندیز لوجي ولسوای هغوی ته تاوانونه اړولي او لا هم د تاوان سره مخ دي ولسوای چې کله په کال 2008 کې عسکري پرشن شروع شو نو دغه سورلی بند شو ولی په بیلابیل وختونو کې په دغه سورلی بندیز ختم شوه خو بیا هم د څو ورځو د ازادي ورستو بیا سرکاري حکم وشي چې ګینه موټر سایکل دی بند شي یوسف خان یو زده کوونکی دی او هغه وای چې ډیر ورته مشکل وي چې سکولونو او کالجونو ته ورسي ځکه چې په عسکري چک پوسټونو تلاشي لپاره وګد قطارونه ولاړ وي او هغه هم په عوامي گاډو کې په دغه قطارونو کې انتظار کوي نو بیا تر د زده کړو وخت تر یو سات پورې تیر شوی وي
زیاتر خلک سکول کالج او یونیورسيټي ته په بایک باندې خاص کله نه بایک باندې شوې دي چې زمونږ د غریبانو خلکو ته او خاص کر زمونږ سټونټانو ته د دې ځکه مسلې دي چې تر ملګري په دې څه نشي کولای چې هغه دونه غږ غالي ځانله والی دا خو ډېر زیات غریب او پسمنده خلک دي زیاتر غوښنه الله کې دي الته څومره غږ روډونه شته دي نه زیاتر خلک په بل بایک په ذریعہ باندې تلل
ماس خان د باجوړ ایجنسی یو ځای خبریال دی او هغه چې کوم محل لرو پروتو سیمو ته د کومې پیښې د راپور برابرولو لپاره ځي نو یا خو عوامي گاډو کې ځي او یا بیا مخصوص گاډې لکه ټیکسي موټر گاډې ځان سره بوزي دی وای دومره وس نه لري چې شخصي گاډې پیدا کړي
ویل سیم د پاره پیدا پابندي ختمه شوې ام وا خو بیا په لګیدلا پته نه لګی چې څوک جوهات کې دی شي ما ته ځان لا ډیر زیات مشکلات دي زما دومره وس نه کیږي چې ځان لا موټر والم یا بس شی والم
نن یو ور بیا لکه د پخوا په شان سرکاري انتظامی د موټر سایکل په بندیز خپل موقف یا دریز داسې بیان ک چې وای چې د موټر سایکل سورلی په دی وجه بند ده چې ګنې پسې مکه امن خراب نشي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
اوس هم راځو یوې مرکې ته. د ورکړل شوو بلوچانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مشر ماما قدیر بلوچ له څلورو میاشتو ځنډ وروسته یو ځل بیا د کوټې د پرس کلب نه د احتجاج پیلولو اعلان کړی. هغه دغه احتجاج د تیرو شاوخوا شپږو کلونو راهیسې کوي. ماما قدیر تازه له امریکې ستون شوی او وایي د سفر هدف یې په نړیواله کچه د ورکړل شوو بلوچانو لپاره غږ پورته کول و. د هغه د سفر په اړه د مشال ریډیو د افغان څنګه خبريال بارکوال میاخیل د هغه سره خبرې کړې.
مشته اقوام متحده په دعوت امریکا ته ولاړو. داغه سټرګل کې دلته موږ شروع کړې ده. دا الته هم شروع کړو. ملاقاتونه موږ ډیرو سو سټیټ ډپارټمنټ سره، ایمنیسټ انټرنیشنل سره، ساوث ایشین تھنک ټینکس والان سره، امریکی تھنک ټینکس سره، کانګرس خلک سره، بلوچ کمیونټي، سندھی کمیونټي، پښتو کمیونټي ګرد سره موږ ملاقات وسو.
الته تاسو د ورکو بلوچانو او د دې ستونزې په اړه چې تاسو وایئ په زورګونو بلوچانو ورک دي او لتیرو شاو خو پنځو شپږو کلونو راهیسې د دوی خراب شوي مړي موندل کیږي. هلته تاسو په نړیواله توګه احتجاج وکړ، دې ستا په نظر څه نتیجې ورکړې؟
سټیټ ډپارټمنټ مشر مازک پښتانه وکړې چې بلوچستان حالات څنګه دي. ما بلوچستان حالات ډیر خراب دي. انساني حقوق په باره کې هلته ډیر پایمالیان کیږي. خلک پورته کوي، هلته تعلیم یافته خلک، نوجوان خلک اپریشنونه دي، کور کور کې اپریشن دي، ټارګیټ کلنګ دي او مسخ شده لاشونه مشتمل دي. هغه بیا پښتانه وکړي کې تعداد سو دي د دې وخت بے در خلک او مسخ شده لاشو تعداد مشته وشي تاکي موږ دغه باندې پاکستان حکومت سره خبرې هم کو او دا کیس هم انساني حقوق په باره کې اقوام متحده کې هم پورته کو.
په دې وروستیو کې چې د بلوڅو په سیمه کې کوم د پلټنې عملیات یا سرچ اپریشن کوم شوی دي او په هغه کې کوم کسان وژل شوی دي، ستاسو دا چې دغه هغه ورک بلوڅان دي او دوی وایي چې دا ملټنس دا وسلوال بلوڅان دي او دوی وایي چې هغه وسلې اخیستې دي او هغه په موږ باندې حمله کوي.
ګوره دا هغه خلک دي خپل حق د پاره دا جنگي. اوس ډاکټر منان بی این ایم مشرو اگر راغلیو تنظیمی پا کارو کے اخبل مستنگ شہر کے دائکشنی پنز کسان سے ترازے مخامخ دیتے ٹارگٹ گئی دا دہشت گرد دغه تو وای. زائد بلوچ بی ایس او چیئرمین دی اگر کوئٹہ کی یونیورسٹی سے تو اگر لاپتہ کرے نول سوال تھا ددے سے ٹپک ہو ددے سے بارود ہو ددے سے ٹینک ہو ددے سے توپ ہو چشو کہ تو وای دا دہشت گرد ددے باندھے الزام لگئی دا دہشت گردان دے دا گرد دروغ دی.
ماما اور استی پشتنے میں داد چھ د غور کو خلق ل پارا چتا سی اس پنڑے وال تو گا تا سی اس دغه مبارزه کوي. آیا و سم چ تر غل لاغه بعد د خلق ر کیږي یا مړ غرزول کیږي؟ کنه دا لړۍ بند سوی دا سلسله بند
دا سلسله بند نه دی. اغه س زیات دی دا تیر حکومت گورنمنت کې دوه نیم کال گورنمنت هو اغه وخت هم زیاتو دا موجوده حکومت کې راغله دی. نون لیگ سنا الله زهری د وزیر اعلی دی د دې زیات سوی دی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. هغه شپه کسان چې افغان حکومت تراګر فعالیتونو په تور بندي کړي وو پرون په کابل کې اعدام کړل شول. یو یې له حقانی شبکې او پنځه نور یې د افغان طالبانو سره تړاو لرلو. طالبانو پرون خبرداری ورکړی چې د خپلو کسانو غچ په واخلي. نور تفصیل د احمد تکل نه.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي هغه شپږ کسان چې پرون په کابل کې اعدام شول د تروریستي اعمالو په خاطر له محاکمې وروسته په اعدام محکوم شوي وو. په بیان کې محمد خان چې په چاودنو د راکټونو په توغولو او کابل ته د انتحاریانو په انتقال کې په لاس لرلو مجرم پیژندل شوی دی د حقانی شبکې غړی او پنځه نور د طالبانو کسان بلل شوي دي. ملي امنیت وایي د طالبانو له بمی چاودنو نیولې د سولې د عالی شورا پر پخواني مشر برهان الدین رباني تر حملې پورې په بیلابیلو تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. بیان زیاتوي چې حمیدالله د کوټې د شورا اړوند طالب او د کندهار لپاره د طالبانو د استخباراتو کارکوونکی وو چې د رباني د وژلو لپاره انتحاري برید کوونکی کابل ته انتقال کړی وو. د ملي امنیت د بیان له مخې یو بل اعدام شوی خانغه دی چې په لغمان کې د طالبانو د یو مرکز مشر وو او د ملي امنیت ادارې پر پخواني مرستیال رئیس عبدالله لغمانی د وژنې لپاره په حمله کې لاس درلود. همداراز اکمل، حجت الله، محمد خان او عثمان نور هغه طالبان بلل شوي چې چاودنې او تروریستي حملې ترسره کړي دي. پر دې شپږو کسانو چې په تروریستي فعالیتونو کې د ګډون په خاطر مخکې په اعدام محکوم شوي وو، د اعدام حکم پرون تطبیق شو. د دې حکم له تطبیق وروسته طالبانو پرون خبرداری ورکړ چې د خپلو کسانو غچ به واخلي. طالبانو په دې بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، د غچ اخیستو لپاره زرګونه طالبان چمتو دي. په کابل کې د ملي امنیت پر یوې ادارې د تیرې میاشتې له حملې وروسته چې له شپېتو زیات کسان یې ووژل او 350 نور یې ټپیان کړل، ولسمشر اشرف غنی ژمنه وکړه چې حکومت به یې د طالبانو په وړاندې سخت دریس خپل کړي. د بشري حقونو مدافع ډلې په افغانستان کې چې عدلي او قضایي نظام یې په فساد تورن دی، د قضا په حکمونو کې د عدالت د رعایت په اړه شک لري. خو د افغانستان جمهوری ریاست پرون وویل هغه کسان چې د اعدام حکم پرې تطبیق شوی، د دریګونو محکمو لخوا د عدالت معیارونو ته په پام سره په دې سزا محکوم شوی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین 2:30 بجې شوی دی. لنډ خبرونه زموږ د همکار بشیر غواخ ناورو.
د شمالي وزیرستان میرالی تحصیل خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې خپلې وعدې دي پوره کړي او زر تر زره دي خپل سیمو ته واستي. پرون په بنو کې د یادې سیمې ځینې قومي مشرانو په یوه جرګه کې ویل چې د واپسې لپاره یې درې میاشتې وړاندې نومونه لیکلي، خو لا هم دوی په کمپونو کې د کډوالو په حیث ژوند کوي. د خبر پختونخوا صوبایي حکومت کې شامل قومي وطن پارټي وزیر اعظم نو شریف څخه په یو لیک کې غوښتنه کړې چې په خبر پختونخوا کې د سرشمیرنه زر تر زره وشي. یاد دې وي چې د مارچ په میاشت کې د سرشمیرنې وعده شوی و، خو د مرکزي حکومت چارواکو ویلي د امنیتي ځواکونو ډېر مصروفیت له وجې دغه سرشمیرنه تر نامعلوم وخته پورې ځنډي. څو ورځې وړاندې کراچی کې وژل شوی د مدني ټولنې فعال او انساني حقوقو لپاره کارکونکي خورم زکی جنازه پرون د وزیر اعلی دفتر مخې ته ادا شو. د خورم زکی په جنازه کې ګډون کونکي تر هغې د غلطنا سوچ پولیسو یې د کورنۍ لخوا د وژنې ریپورت د اسلام آباد د لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز او د اهل سنت والجماعت دلی مشر اورنګزیب فاروقي خلاف درج کړ. هغه په وسیط کې خپل کورنۍ ته ویلي وو چې که وژل شو نو د دې دواړو کسانو پر ضد ریپورټ ولیکي. د هغه د وژنې ذمواري وسلوال طالبانو منلې وه. پانام اسنادو کې د وزیر اعظم نو شریف د بچو د نمونو در څرګندېدو وروسته د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو په مسله نن د اپوزیشن ګوندونو پارلماني مشران غونډه کوي. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د طالبانو دوه سیالو ډلو ترمنځ د جګړې ریپورټونه تاییدي. د ریپورټونو تر مخه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د ډلو ترمنز نخته شوی چې دوه خوته به کې مرګوبله وخته. او د ترکیه مطبوعاتو پرنیو ریپورتو تر مخه دغه هواد ځواکونو د شام په شمال کې په بریدونو سره د داعش یا اسلامي دولت وسوالې ډلې 55 جګړه مار وژلې دي.
لن خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غواخنه اوریده. اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د حکومت او د هغې د اتحادي ګوندونو په اسلام آباد کې شوي یوې غونډه کې په پاناما لیکس د عدالتي کمیشن لپاره د اپوزیشن ګوندونو ټي او آر مسترد کړل او غونډه کې فیصله وکړی شوه چې وزیر اعظم نواز شریف به د خپلو اساسونو متعلق په پارلمان کې وضاحت نه ورکوي. ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ رابطې د سیاسي عمل برخه ده او په جمهوري معاشره کې دا قسمه رابطې او اختلافات څه نوې خبره نه ده، خو دا خبره هم غلطه نه ده چې د پاناما اسنادو نه متعلق د نړۍ په نورو ملکونو کې په څه ډول پلټنې وشوي دا شان په پاکستان کې هم پکار دي. ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه د یو بل پیش کړی شوی ټي او آرز غلط ګرځوي، نو ظاهره ده چې صحیح ټي او آرز به هم وي که په هغې خبرې وکړی شي نو بد به نه وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ملک سیاسي مشرولۍ په تیرو وختونو کې په مختلفو معاملاتو خبرې اترې کړې دي او د موجوده حکومت په دور کې په ټول ګوندیزه غونډو کې ډېر معاملات حل کړی شوي هم دي. نو د پاناما اسنادو پلټنې خو یوه داسې معامله ده چې پرې د اعتراض څه گنجایش نشته، نو حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپکار دي چې یو ځای کینی او یو داسې لار راوباسي چې د دې معاملې په خشان پلټنی وکړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې راتلونکي میاش کې به بجټ وړاندې کولې شي او د خیبر پختونخوا حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د اضافه لپاره هلې ځلې شروع کړې دي او ویل کېږي چې د اول نه تر دویشتم ګریډ ټولو سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې به اضافه کولې شي. ورسپانه لیکي چې په ظاهر خدا د سرکاري ملازمینو لپاره د خوشحالۍ خبر دی، خو دا به کتلې شي چې دا اضافه د ګرانۍ مطابق ده او کنه. ورسپانه لیکي چې کله هم په تنخوا کې د اضافه خبره وشي نو د کورونو د کرایانو او د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې د وړاندې نه زیاتوالی وکړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت لپکار دي چې د بجټ نه وړاندې د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې چې کومه اضافه کیږي نو هغه دې په فوري توګه ودروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیشنل انټرسٹ مجله لیکي پاکستان په بیا بیا وایي چې په افغانستان کې د یاغي ډلو ملاتړ نه کوي، خو د ترلاسه شوو شواهدو نه معلومیږي چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. بلخوا اسوسییټډ خبری اجانس لیکي چې د افغان طالبانو تحریک پس له هغې د ټوکرې کېدو نه بچ شو چې د حقاني وسلوالې ډلې یو مشر یې د افغان طالبانو د تحریک مرستیال مشر وټاکل شو. د دواړو مقالو مهمې برخې د مجید بابر نه.
نیشنل انټرسٹ مجلې په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د پاکستان په ملاتړ فعال وسلوالې ډلې حقانی شبکې په اړه لیکلي دي چې دا مهال ګڼ شمېر لاسته راغلو شواهدو نه دا څرګندېږي چې پاکستان د حقانی شبکې د ملاتړ په اړه خپلې پخوانۍ تګلارې کې بدلون نه دی راوستی او دې سره سره یو شمېر نورو وسلوالو ډلو سره هم خپلې مرستې نه دي ځنډولي. د مجلې په خبره د وسلوالو ډلو ملاتړ د پاکستان د بهرنۍ تګلارې یوه بنیادي برخه ده او ځکه ترې لاس نشي اخیستی. د مجلې په خبره په تیرو دوو کالو کې د حقانی شبکې په اړه د سترګو پټولو تګلارې نه یوازې د دغې ډلې په ژوندي ساتلو کې رول ولوبولو، بلکې په افغانستان دننه یې د بریدونو کولو صلاحیت لا نور زیات شو. مجله زیاتوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی چې پاکستان سره د مفاهمت کومه تګلاره غوره کړې وه، کم از کم په دغه هیواد کې د جوړجاړۍ، استحکام او امن په لړ کې هغه چې کومې تمې د پاکستان نه درلودې هغه پوره نه شوې، ځکه چې پاکستان په افغانستان کې د امن په لړ کې کومې ژمنې کوي هغه تر دا مهال صرف زبانی ژمنې ښکاري. او که څه هم د سیمه ییز امن په مخه پاکستان په بیا بیا د یاغي ډلو د سرکوبۍ خبره کړې، خو په افغانستان کې بیا هم د خپل برلاسیتوب په مخه د وسلوالو ډلو ملاتړ یې جاري ساتلی دی. د مجلې په خبره په افغانستان کې د هند موجودیت پاکستان ناقراره کړی، خو د پاکستان په مقابله کې هند په افغان ولس کې زیات محبوبیت لري او همدا وجه ده چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو یاغي ډلو سره د مرستې پخوانۍ تګلارې باندې ټینګ ولاړ دی. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری اجانس هم د حقانی شبکې په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې یادې ډلې پس له هغې چې یو مشر یې د افغان طالبانو د ډلې مرستیال مشر وټاکلې شو، د طالبانو تحریک کې ځکه محبوبیت ترلاسه کړی چې یاد تحریک یې د ټوکړې ټوکړې کېدو نه بچ کړو. د اجانس په خبره طالبانو سره د دغې ډلې یو ځای کېدل به په افغانستان کې د سپرلي عملیاتو کې زیاتوالی راولي او جګړه به نوره هم سخته شي. د څېړونکو په نظر په کابل کې د تېرې میاشتې هغه برید چې پکې 46 کسان وژلې شوي وو دومره په مهارت سره ترتیب شوی وو چې طالبان یې بغیر د حقانی شبکې د ملاتړ نشي کولی. د اجانس په خبره د حقانی ډلې دا ډول فعالیت به د کابل او اسلام آباد وار له مخه خرابې اړیکې لا نورې ترنګلې کړي. افغانستان په بیا بیا پاکستان نه غوښتنه کوي چې د دا ډول ډلو پر ضد یې کاروایی وکړي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي چې ګوندې دوی په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوې ده. بيته غلې
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی را کو پدې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون راته بابا یې څه په خوارې ځای خو دې.
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د نن په مشالونو خبرونه کې در سره د ثوابۍ د تاریخي کلی مانیری د ځینې خدایي خدمتګارو د ژوند او مبارزې په اړه معلومات شریکو. دا خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار شاهین بنيري وړاندې کوي.
سلام اوریدونکو، شاهین بنيري مو د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د لوی غورزنګ د نوموړو مبارزینو د ژوند او خدمتونو په اړه په دې خصوصي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په مشالونه کې در سره د ثوابۍ د تاریخي کلی مانیری د ځینې خدایي خدمتګارو د ژوند او مبارزې په اړه معلومات شریکو. مانیری د ثوابۍ ضلع په لویو کلو کې شپېرل کېږي. تاریخ پوهان وایي چې د دې کلي خلکو د پیر روخان د تحریک نه راواخله تر باچا خان د خدای خدمتګار تحریک پورې د علم، پوهې او ازادۍ په ټولو تحریکونو کې یو لوی او مهم کردار لوبولې دی. د دې کلي په اړه نور معلومات د سیمې د نوموړي سیاسي شخصیت سلیم خان ایډوکیټ ناورو.
دا زمونږ د ثوابۍ هیډکوارټر چې پخوانی کنه اوس په شاه منصور کې زمونږ د ډیسټریکټ هیډکوارټر راغی کنه. مانیری کله چې دا ثوابۍ زوړ زړه تانا زړه جیل دار در مانیری په خوره باندې دي او مانیری کله چې دا د عمر خیلو د تپید ټول لغت کله دي د منډونو او سب قبیله را کنه. لکه په مانیری کې د بچا خان بابا ډیر زیات تیرو کار و دا چې ډیر تکړه خلک وو. لکه اته په ثوابۍ کې په ډیرو کلو کې خدا مانیری چې صدر مقام او د ثوابۍ تحصیل په هغه وخت کې کنه او د ثوابۍ ضلع صدر مقام د سالار منیر خان داسې سړی و کنه چې سالار منیر خان او شیرداد بابا د مانیری او سالار منیر خان دا خلکو چې دا د هغه خپلې زمانې ډیر زورور خلک وو. داسې زورور چې د بادشاہ خان بابا چې څومره ملګري په ثوابۍ کې نو غریبانانو پکې اکثریت و کنه نو د هغې تحفظ چې کوم دی نو دا به سالار منیر خان او شیرداد بابا چې کوم دی نو هغوی باندې بچا څوک راوچتېدل. لکه چې مسلم لیگ کې خو ټول خانان او ټول ملکانان او شتمن خلک او زورور خلک دا ټول په مسلم لیگ کې و کنه. نو په ثوابۍ ضلع کې د دغه لیډرشپ تحفظ چې دوی ته چا غږ نشي کولی نو دا پکې سالار منیر خان، شیرداد بابا د مانیری او خواجه محمد او شاد محمد د شوي دا داسې زورور کسان چې دوی به د خدایي خدمتګار وو او د دوی نه خلک یېرېدل هم. نو په خدایي خدمتګار کې کوم لیډرشپ و کنه هغې ته چا لاس نه شو اچولی، نه هغې باندې چا زور کولی شو، نه پرې چا زیاتې کولی شو. هغه ټولو په سر به دوی ولاړ وو.
د سیمې یو بل لیکوال او سیاسي مشر رشید خاطر وایي په دې کلی کې باچا خان کوسه په کوسه ګرځېدلې دی او د خلکو سره د پښتنو د اصلاح، خپلواکۍ او پرمختیا خبره کړې ده. نوموړی زیاتوي
خدای خدمتکار تحریک زمنګا د پښتنو په تاریخ کې یو ډیر مهم مقام لري او څنګه چې خدای خدمتګار تحریک زمنګا په سیمه کې یو میړنې او ستر مبارزه وه، دغه سه په سعودو کال په خوا هم په دې سیمه کې روحانیانو دغه سه یو لوی غورزنګ چې کوم دنو چلولې او د مغولو خلاف. نو څنګه چې خدای خدمتګار تحریک یو لویه مبارزه زمونږ د سیمې هم دغه سه په سعودو کال مخکې د روحانیانو تحریک هم یو لویه مبارزه په دې سیمه کې پاتې شوې ده. باچا خان سوره چې ما معلومات کړي دي، سوره د مشرانو سره بلا حسین خبرې مې کړي دي، د زمنګ سیمې ته زمنګ علاقه ته د ثوابۍ د کلو ته باچا خان په حول ځل په 1908 کې راغلی و. زمنګ کلي ته هم په دغه کال راغلی او دغه اولنۍ دوره د باچا خان چې وه نو هغې د کلو مشرانو سره یا د کلو سپینګرو خلکو سره یا د پښتنو سره په اجرو کې نه دي ناست شوي، نه دي ملاو شوي، بلکې باچا خان چې راغلی دی هغه د کلي د یو عالم، دینی عالم پوښتنه کړې ده، د هغې معلومات یې کړي دي، د هغې کور ته تللي دي، د هغې سره جومات ته تللي دي، هغې سره د پښتنو د اصلاح یو خبره کړې ده.
سلیم سلیم خان وایي باچا خان چې به کله مانیرې ته راتلو نو د کلي د غریبانو خلکو سره به یې ناسته پاسته وه او د هغوی په مرسته به یې د بیدارۍ او خپلواکۍ پیغام د سیمې نورو خلکو ته رسولو. نوموړی وایي د دې کلي سړو او ښځو دواړو د باچا خان د فکر د خورولو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي.
د باچا خان بابا په هر کلي کې یو ځای به یو ځای ته به راته او بیا به په ټول کلي کې ګرځېده، خو د راتلو ځای به یو د باچا خان بابا میغبال ته. مانیرې ته چې به راته که نه نو هغه به یا سالار منیر خان څخه راتلو، سالار منیر خان د کوزي مانی رہے او دلته به راتلو. نجو بابا یو سړی و، غریبانانو کې خو ډېر زورور سړی و، یا به هغه څخه راتلو یا به فردوس خان کا څخه راتلو. ډاکټر سلیم چې مخکې کوم وو ایم پی اے او هغه پلار و، نو دلته به راتلو. بیا به ګرځېده په ټولو خدای خدمتګار و باچا خان بابا. هغه دا کار په هر کلي کې، مرغوس کې، مانیرۍ کې، زیده کې، جلبۍ کې، کالو خان کې، بلکې کالو خان کې چې کوم دنو دا ټپه کې ده کنه خبره افضل خان لالا تکل ہوتی جی دا ٹپا آغا په کوټو ته زنانه ولاړې وي. باچا خان بابا ته او سړی مو په لارو کې ګرځېده، خلک ورسره. نو زما ترور د لغنه را ټپه کړې وه کوټې نه، په زنانو کې ناسته وه چې د زلمو نه پوره نه شوه. فخر افغان جینکۍ به د ګټې نه دا ټپه هم د خوابۍ د کادو خان کلي وه.
د مانیرې کلی په خدایي خدمتګارو کې یو نوم د رسالدار ثابت خان دی چې د باچا خان په وړومبنو ملګرو کې شمیرل کیږي. رسالدار ثابت خان د انګریزانو په پوسټ کې پاتې شوی و، خو چې کله د باچا خان ملګری شو نو انګریز سرکارې ټول مراعات اتړل او بیا وخت په وخت د خپلې نظریې له کبله د جیل د تورو تمبو شاته هم پاتې شوی دی. د رسالدار ثابت خان په اړه د رشید خاطر ناورو.
جنوري په 15 نیټه 1905 کې زمنگ کری تراغ ہے پاگ زمانہ کے چکم دے زمنگ دکری یو سڑے ہو ڈیر مشہور سڑے ہو رسالدار ثابت خان چاغا انڈین برٹش آرمی نا وسوس تارے غشے ہو اغپ کلی کی یو ڈیر اخپولی عظیم الشان دے رہ جوڑا کڑی وا داغ دا خیال چیرا ریو پوجی افسرم کلی ترالم ما سربا لیلی افسران رازی لیلی خلق پر رازی داغی د سنبالخ د پارا داغی د ملمستیا د پارا یو ډیر خپل ډیر جوړ کړی و. په دغه زمانہ کې په دغه کې کې دا د ټول ناول یو خپل ودانې و. باچا خان چې کدی تر ادب نشو او وی قتل په کلی کې یو خپل ودانې ولاړه دا نوی نوزی جوړه دا د پیرنګیانو د آبادۍ په طرز باندې جوړه دا هغه هغه اجرې ترات مشرانو به خبره کوله چې باچا خان دل تر هغه جارو را واغستا غوډه جارو کو بیا ته پوس کو چې دا ډیره چا دا چا ته حاله والو وي. رسالدار بابا چې کم دن هغه خپل پټی ته تلو بیا د کری نه سو کور پسې لاړ. رسالدار بابا چې کم دن راغه باچا خان سره ملاو شو هغه سره کیناست دوای خیر وکړه. د چمگاون چې کم خلکو هغه رااله باچا خان سره ملاو شو. باچا خان و سره دو خبره وکړه، ته آزادې خبره وکړه، ته ملي بیدارې خبره وکړه. ټول خلکو سره چې کوم دل لاس پور تک د باچا خان ملګری شو. چې کله پیرنګیانو ته پته ولګېده چې رسالدار ثابت خان په اجره کې ځایي خدمتګار او د خیر دوا کړی ده د پیرنګیانو خلاف، د آزادې د مبارزې خبره کړی ده، نو په لږو ورځو کې بیا رسالدار ثابت خان بابا ته پته ولګېدا چې هغه ته انډین برټش آرمی څومره مراعات ورکړي. هغه هر څه ته نه بیرته واغست، فقیر کېناست، یو پیسې سره پاتې نشو.
د کلی په خدایي خدمتګارو کې یو بل مهم نوم د سالار منیر خان دی چې د باچا خان کلک ملګری وو او وخت په وخت به د باچا خان ملمستیا هم کوله. د هغې پاړه نور معلومات رشید خاطر راکې.
بیا په دغه مبارزه کې چې کوم خلک مخکې لاړ زمونږ د محلې نه زمونږ د چم نه، نو په دې کې سالار منیر خان ډېر لوی نوم وکړ. په خدایي خدمتګار تحریک کې ډېر جیلونه یې تیر کړو، ډېر تاوانونه یې وکړو، او په اخیری ځل چې هغوی د جیل نه راتله مونږ واړه هلکانو بارانی نشیو مونږ چې کوم دی نو خوړ ته بتلو د خوړ نه به شګې راړې هم په دکه حجره کې کټونه سم شیو خلق ځای په ځای چې کوم دی یو ځای بل ځای نه خلق راغلی و خلکو انتظار کوو چې گاڑی به راشي تالار سے کڑمبی گل چکم دے نو منگ اولی دو جیل نہ راغ کھولے برابر انسان ہو سپن سپن بریت دگا دو مارکین کھڑی جانے دے چولے بے شاندار کھولے شخصیت ہو اور بیا داغے نہ پر چکم دے نو سالار سے زمنگ پہ یاد ہو کہ جیل تن رہے تھے یا پکلی کے پکلی کے بناس پاس ہو سیاست پہ کہو اکثر بادشاہ خان باغ سر رہا تو بادشاہ خان رمبائی مل مکتیا بچے کم دے سالار منیر خان پر روا سالار منیر خان دے ہندوستان پر ڈیرو جیرو نو کے پاتن شیرے دے پیا دو ہندوستان دا ویش نا پس دا پاکستان پر ڈیرو جیرو نو کے پاتن شیرے دے او پاخیری دل چے زمان یاد شیداز تو دنل سوا آتش پیتم تیخ دا چے غی دا جیل نراز او بیا با کلی کی اسے دل
سلیم خان وای کله چې مونږ د دغه سیمې د خدای خدمتګارو ذکر کوو نو مونږه د حضرت الله کاکا نوم نشو هیرولې. دا غ سړی وو چې د ثوابې په بازار کې انګریز گورنر جارج کنینګم ایثار کو او د هغه نه غوښتنه وکړه چې پښتنو ته خپلواکي ورکړي. سلیم خان وای
او کنینګم راغلی زمنګ سوابای تا جارج کنینګم جارج کنینګم د سوابای تاړي د لاندې چې کوم دینو ډاک بنگلا دا ډاک بنگلا هغه ډاک بنگلا کې داغ شپوا نو حضرت الله بابا په سوابای کې بازار کې او ټانګه کې ناس او سپو کې کنینګم راغلی ز ټول زمنګ سوابای خانان ملکانان دا په قطار کې ولاړو او خبره دا کیږي چې هغه په اس باندې دغه نه راووتی دا ډاک بنگلې نه پولیس او سپیسی لانجې اور سره وی نو دا حضرت الله بابا کی زیر دیو کوټه غو نسره او زبیا صدر او مچ یغه جون دیو او ما نه باچا خان بابا ریو دل کی صدارت هم پاګه کړه او راوسته مې ډیر په مصیبت کې راوسته هم هر دل د عزت ور کوم چې کم از کم باچا خان بابا ریو دل کی نو ما غ راوسته هغه دا کړو چې هغه ټانګې نه خوش او پا کتارونو کې لا او نیم د کنګم د اس او عملو نیو نشل راځي او ورته وی ته راځي به او د زرګول ویل لري نه راغلی ته زمو په ملک قبضه کړې زمو ملک ځا ارے انیس سو پولیس والا ڈیر جات ہو بیا ریپور کے بو تو تب یشتی پاری پور کے اگر کے بو بیا ڈیر زل جیل تے چلے کہ کلا بجیل تو خدائی سے مل گیا تو نہ ہوئے تو کون حضرت اللہ بانے مشہور کون پغوگونو کون باچا خان بابا دا سے خلق کو لدوم رزلو ورکلے و دا سے ٹرین کرو گنے چاہی تیوی کہ دا انگریز چیزیں دا غاسب دے دا رغلے دا دی خواہ رہے منگ مالکانی آئی پزین کے دا سیدھائیں کہہ رہے حضرت اللہ بابا نے پمانے رہے کہ وہ کنال پٹے انہیں تو کہ خپل کور ہو اگر خپل وطن تبیا خپل خواہ رہے خپل دغداد باچا خان بابا کمال ہے
رشید خان د نجیب الله خان یا نجو بابا په اړه وای چې هغه ډیر جیلونه تیر کړی وو خو د ژوند تر اخري سلګو د ادمی تشدد د فلسفي او خپل قام د خپلواکۍ د غوښتنې نه لاس په سر شوی نه وو. نوموړی زیاتوي چې نجو بابا د هندوستان د ویش نه وړاندې او وروستو په دواړو دورونو کې د قید و بند سختې ګاللې دي.
نجو بابا او نجیب الله خان نیمې په نجو بابا مشهور وو. دا زمنګ د کلی په غریب او خلکو کې وو. ډیر یادونه کړې ده باچا خان په کتاب کې. هغه ټول عمر د باچا خان سره په جیلونو کې تیر کړو او بیا په جیل کې وجل شو په زهرو وجل شو او د جیل نه چې ګمدنو مړ دا لاش راوړی شو. دغه چې ګمدنو اتلس نلس خدای خدمتګار د پاکستان په حکومت کې د هندوستان د ویش نه پس دا خلق پہ جیلنوں کے پر زہر ہوئے جلی شیو دو سپکی مڑشو سپکی چکم دینو خدای دبان کا بچ کر اب پتا گا کہ دینو نجو بابا ہوگی.
سلیم خان ایڈوکیٹ وای چې د پښتنو په خاورا او مومنه او په ثوابه کې په خاص توګه کسبګر خلکو د باچا خان مرسته کوله ځکه چې باچا خان هغوی له ډیر عزت ورکو او هغوی د سیمې د اقتصادي پرمختیا لپاره ډیر مهم ګڼل.
د باچا خان بابا ټول فورس شو کنه او سوابه ضلع کې هغه کسبګر خلک او یا واړه مالکان هغه پښتانه چې پخپل به یوې کول او پخپل به په پټو کې کار کوو د دغه خلکو سره واضح اکثریت بچا خان بابا سره او هغه شین یو کار دا کړو بچا خان بابا چې هغه دا کوم تصبر خلک یو کنه دای د هر کلی سیکرټری چې نو دا اکثر کا تقدر او سب پورې ما ته یاد دي چې تر بیا نه وخت پورې هغه خلکو به چې کومه را روانه بچا خان بابا فالو ورته اکثریت د وړو مالکانو او د کسبګر کې نو دا ټول بچا خان بابا سره بچا خان بابا دا یو کار کړو چې دغه خلکو نه په معاشره کې یو عزت ورکړي یو ریسپیکټ یې ورکړي هغه ځرن او بیٹه کې نو خدای غي کوي نو بچا خان ته هغه زنانه دلته لکه ډیر خلک داسې چې بچا خان بابا به کور ته چې لږ کوي نو بلا هغه زنانه او بخت نه کور ته وکړي لکه هغه وسره یو عقیدت تر اوسه پورې دی.
خغلی رشید خاطر بیا وایي چې د سیمې کسبګرو خلکو د باچا خان مرسته ځکه کوله چې هغوی وړومبې د برتانوي راج نه خپلواکي غوښته او بیا یې د خانانو او ملکانانو نه همدغه وجه وه چې د باچا خان په تحریک کې ډېر مشران کسبګرو
پښتانه خلک چې وو هغه صرف د پیرنګي غلامانو کسبګر خلک د پیرنګي هم غلامانو او په کلو کې چې پیرنګیانو کوم د ملکانه سیستم جوړ کړو دی د هغې هم غلامانو زما پلار پخپلا زما نیکه پخپلا هغه به د ملکانانو درزې به کسب کو مزدورۍ به کولې د شپې به وار وار نوبتي سوکای کولې د ملکانانو کورونو ته باچا خان چې دا زاده خبره وکړه پښتنو سره یو لاس اوچت کړ کسبګرو خلکو باچا خان سره دواړه لاس اوچت کړ ځکه چې هغه ته ډېر تکلیف وو په هر کلي کې دا سیستم وو یو ملکي سیستم جوړ کړ پیرنګیانو کم یو کسبګر سړی لوار ترکان چمیار جولا کلال دم هغه به چې کم دی نه سوکیل لا نړ سار به چې کم دی نو ملک هغه را اوښتو هغه چې کم پړی وو د ګیډای د تړلو هغه به یې ولا په چاقو کټ کړو لنډ به کړو وی تاله ما سزا درکړه زه به چې کم دی نو اوس لږ غنم جوار راړې دا قسم سزاګانې وې ناروا سلوک پکې د دې کسبګرو سره هم دی ملکانانو دی پیرنګیانو چې کوم سیستم جوړ کړو دا خلک ډېر زیات پوزې راوسته باچا خان چې دا خبره وکړه چې زه پښتانه آزادوم دا کسبګر را پاسېدې چې که څوک د سره یي او کدي موږ ستا ملګری یو ګوی چې څه پکې پټو هغه په ښکاره خبره نه شو کولې ډېرښته کسبګر خلک هغه د باچا خان ملګری وو او چې کله لومبه حکومت جوړ شو ډاکټر خان صاحب د ټولو ناول ډاکټر خان صاحب دغه نوبتي څوکیداری چې وا د ختم کړ او دغه چې کوم مذاب او ملکی سیستم یې کوم دنو کمزورې کړ دغه کسبګرو خلکو ته ازادي ورکړه.
اوریدونکو دغه آواز زمونږ د نن خبرونه بل ونه بعد د عدم تشدد د مبارزینو په اړه د نور معلوماتو سره راځو تر هغه د الله پامان.
شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو دغرن خلق یو کارونا د بازار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو تار شو اچول د سپوږ مې پرنا پستن کی تار شو اچول د سپوږ مې پرنا چراغ کی تل سی زدا د تاوان کار نه کو شډل پډل ګرځو هیڅ ډول لو سنگار نه کو چراغ کی تل سی زدا د تاوان کار نه کو شډل پډل ګرځو هیڅ ډول لو سنگار نه کو شډل پډل ګرځو هیڅ ډول لو سنگار پنی مورستری نارا گرزو ناچ رک شو پکی پکی اشنا منشت زکاش پا پخار نکو شڈل پڈل گرزو ہچ دولو سنگار نکو پکی اشنا منشت زکاش پا پخار نکو شڈل پڈل